افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وین کابل ته د هغه د رسېدو د خبر په تایید ویلي چې وانګ یی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. او آی سی دغه شان اندېښنه ښودلې چې تر هغه خیلی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید تر هغه ډلو په پټنځای بدله نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبري وکړي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې لوړ زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل پریکړه بدله کړي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشینی څرګنده کړي. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پریږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کډیش مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي خو ګیلې هم لري.
په داسلو کولو کې نو سړک جوړ شوی، نو کوم کلینیک جوړ شوی، نو کوم مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتورن څخه وروسته وفات شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخه خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نموړي ویلي ک طالبان دا پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په درویشتمه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتور جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتور په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بیعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي، هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود، خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنه کړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخیلو بخې میلمنه وه. نوموړي د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
د کډیش مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې د خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو څه سخت دي زشته دي چې دی ورکان د نجونو د مکاتبو د خلاصې د مخالف دي، ځکه چې اجازه مطمئنه وسی چې دی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دی په کوم مدارس کې چې داس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درسته دی را شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبده په دې ښوونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش بل چاته ولاړ نه شي. درېمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. ان دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه بې خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق ده. د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا ستا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولې چې په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خبر اخره منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې یوه د بحث باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تورلس نو وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو ترلاسه مسالې او مالیکو مکونه به وي کې دای شي هغه په رسمت پیژندل مسالې.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث تر وغواړي او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دي د دوی سر ور باندې ور خلاص کی؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس پکار شي. ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د پدې کې دی هغه د مسولیت چې دا باید رد کی بدوی چې دا اسلام نه دی، هغه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبار په خلق باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کی. هغه طالبان جنگلیان چې د پمدغه غلط معلومات په اساس په جنگل باندې غوي ذهنیت روښانه سي، هوا همدارنګ د بلنلین هم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باندې راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګویان مروارو چې په پټه باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه تر هم نشي تکمیله ولای.
خزینه فعال او د اولس جرګې په خوانی غړې شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ دی خوځې او د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان OIC وای په افغانستان کې د ټول غډون حکومت درامسته کیدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې ده. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځې ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې و 13 ورځې ناوخته پای ته ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا مادیس پریکړلیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټولګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاریو سازمان په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خدا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوانځیو په پرانستي سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته خوانځیو ته د نجونو تګ تر دویم امر پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړلیک کې د غشان اندېښنه خودل شوی چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړلیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاري او د سازمان په پریکړلیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو د وسړک رغیدو ته خوښتي خو ځینې ګیلې هم لري.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسی حل کولای، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکو نکی بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ شونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په داسې حال کې چې نو سړک جوړ شوی، نو کلینیک جوړ شوی، نو مکتب جوړ شوی دی، په دوه اندازه باندې موږ خلاص ولا خدا یا خوښ بهغه سی وینې اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینې بیا نورم خشي.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دې سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم انس ورسېدلای، خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټول ولسوالۍ د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه
دا به پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله په خی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نکو.
حیات الله د میدان ورده ګولای د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د ای پر جوړېدو راته ژغیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متره و 10 متره چې قرارداد موږ 15 متره کړای خو موږ دغه نم زیات کړای و 10 متره تم رسولای دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لوري سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې راپورټ کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشریز روانه ده. تاکل شوی د چنل پیریس مشان پر اوکراین د روسي د ارغل پټړاو دوی نورې ځانګړي غونډې هم وکړي. دا غونډې په داس وخت کې تر سره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوی شار میریپول او یو شمیر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشان پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو په سرمشریزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوي دي د روسي ګاسپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسي د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم نن د ناتو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلنسکی پرون ویلی وو چې د ناتو له مشرانو به وغواړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپای ټولنې له مشرانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د کټو په درشل کې اروپای ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپای ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغه په اوکراین کې اوربند غاړه نشتی چې خپل اهداف ترلاسه نکړي. د شاغلی بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبولار پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیر نشته یو میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسي لووزرو تر 15000 پورې پوځان وشل شوې دي چې دا شمیره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نشته برابر ده.
د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوق العاده سرمشریزي د مخه په څرګندونو کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز او بې دلیل یرغل سره ستراتیژي وطن کړی ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر خپلواکي وادي یرغل کړی چې د خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو په امر ګرځو سپورتي خبرونه ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسؤل داد محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل د والیبال د سیالي چې د بامیانو ولایت د څلور ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیانو ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب ترسره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپوري لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په دوام د یاد لیگ د ورستی پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې د 14 په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالي 13 ورځ د کندهار ولایت په احمدشاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیگ د فوټبال په دغو سیالیو کې شهود میاشتې په 12 پیل شوی او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او له هیواده بهر ایشلی بارتي د تینس نړۍ سره خدای پمنی وکړه. استرالیایی ټینس لوبغاړی اشلی بارتي چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلی وو د ټینس سره خدای پمنی وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې مې زموږ همکار اجمل انصر هوسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خو وای هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې ریپورت کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتا لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کوویډ 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو. دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لري کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې 40 روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا و میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي.
د ریپورټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې غواړي چې روغتون ته موږ له تر سوو دغه تشه په خانې ته خو نو ګرد سره وران دي خراب چې موږ د غشتنه زمارت اسه شه چې دغه جوړ کی.
د کندوز ولایت اوسیدونکي حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو تروختیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لری پرتیسې ملي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای دولت سره خواهش کوو یل موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سپورت ته برابرۍ
د ستونزې ورسره هغه ډیر شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو لوري مالی مرستې بندي او د امریکا لوري شتمنۍ کنګل شو. چې دی بندیزونو د نورو برخو ترڅنګ روغتیایي برخه هم تکنه یو ان لکړکیچ سره مخ کړی ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اختن ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل چې څنګه د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوې، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو د لپاره کیږي او د 2 میاشتو د لپاره کیږي دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړی و د دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغه کې څه همکاري نه کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالی ملاتړ کوونکو لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواه ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅه کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعال کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې لوس او زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 326 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وره وخت او وخت نه وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندوی بنسټونو لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډیر د روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر یو بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه راست د پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروي رااله نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارټونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتن ده چې دا په شه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه ډیره مننه کوم. ډیر ښه خبرونه خبري او ډیر ښه خبرونه جوړي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټول ډیر ښه خبرونه خبري.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زول نه معلومه جار هاي طالبان چې د امرستي وسره جوړې امرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اوله کاپیر وي اوس مسلمان سی وي دا سړک کول پرون کاپیر ونن مسلمان هاي پول ول پرون کاپیر ونن مسلمان پرون سی امرستي راکړي او کاپیران ونن مسلمان دې کلمت دې حساب ته دې مسلمان ته زه د خپ سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته لزان سره کوزا و ته کوي دا خبر
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بده استفاده وکوي نو زل اسلامي امارات ته د مشرانو څخه د غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمنی خلکو سره درلودي نو باید هغه کارونه مخته وینسي او ټول ونان ته په یو سترګه وګوري. هر څو چې شخصي دښمنی لري یا شخصي لنجه لري باید د خپل شخص سره یاواره کی نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زموږ په کله غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضی طالبان او خلک دي چې هغه غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغه خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبد الوهاب د زابل ولایت شمولزور فالیز خبره کوم. ورځ مې شمولزور سوالی دا کوم مرست سره غلی دي کارډونه کم را وړي دي ورځ د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځیدل دي وروره باید مرست زیاتی راسی دا کم مرست هم باندې ځکه په کلی او په شارو کې تربرونو ځان او قربان ټول په جنجال سره شو دي وته دوه کارډور کړی به دغه پاتې باید چې مرست نړیوالې مسې نورې مرست را وړي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره او دوړ مشرانو د بشری مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د وانګ یي په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر ده. د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسه کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې لمه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالې بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شوز سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ورېدین سلامونه ولاندې کوم. مېلرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولادت خبره ده چې د مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د غي د مایندو یعنی مخکیم ډیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکیم په یو زر مایندو کې نه تقریبا شپږ سو یو شپېته خزه مرکېده په د ولادت وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لري هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا مایندې هلته ورسي او د مشکله پرابلم د ولادت حل کړي اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بیسا ازدهام بیر سوی ده په دې چې مایندو ډېر د اته د ډېر لري ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنی زه چې په دغه موده کې سه دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لری ولایتونه یا د مثلا د لری ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې مایندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په پنځلس دقیقې مایندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ونه رسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچه لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبانه هلته لری ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مراکز نشته کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سه باردار ده دیتا هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دیتا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي نو د دې خطر د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ شوی ده خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې پرختیا باندې
د درس ته خدامون غ خپل تجربه غوړی نه دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو به پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لمړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لمړی تاسو ته تاسو یو ریډینګ کړه ډاکټر صاحب فایزی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترام او سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فایزی سره کومې تاسو پورې کوم بل احصایا نه دا ورکړ شوی دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده فقر تنگدستی د لارو خرابوالی په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر ښځه کم تر کمه شپږ اولاد لري هم د اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یو ښځه لري خو تر اتلسو شلم احصایه لرم چې بازی ورګانې ماشومان دنیا ته راوړي چې دای اولې لاتونه دي په دوه باندې باید ډیر زیات بحث وشي همدارنګه په سیمه مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب ویلې په هغه نامنو سیمو کې لري پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي ځکه چې هلته زمینه د تحصیل زمینه د هغه اساسي بنسټونه د ژوند ورته لا مساعده نه ده نه غواړي چې هلته لاړ شي زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټر نه وي مثلا سامان او وسایل نه وي لابراتوار نه وي دوا نه وي چې دا هر تأخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي ولې په مجموع کې ما هغه پخوانی احصایه چې په 2000 دولسم کې اخشتل شوی دا او پرې کې مال ډیر تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې شپږ سوه پنځوس ولادت ښځې مړې شوي دي. دا بیا هم باوسته چې پخوا ډېر جګو دا شپاړه سوه و خو پس له ډېرو کومکو ډېرو زیاتو مجادلو دا بلاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. موږ تنها په 1999 کال کې کانادا افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفرت ورته وایي دوی تقریبا شپږ نیم زره قابله فارغ کړي په نهه ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بس تونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 ډېر زره قابلې هم د اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیر صحی خدماتو منځته راسي.
اوس په هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15مې راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له شلو څخه تر ډیر شو فیصدو پورې کمې سوې دي. آیا ستاسو په هغو ځایونو کې په هغو روغتونونو که چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
د لوی خدای په نامه لمړی تاسو ته سلام او ځواله همکارونه ته. زما په نظر د اګست د 15مې نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګان لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د موږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک موږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کاری کوو او ناروغان به تداوی کوو، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوو. خدای غنه ورسته چې دوی لارو موږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او د وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ول ډیر ماشومان ملکیدو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي، ناروغان موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نه شي کولی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو هم د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته. کلینیک ته چې مشکلات لیک نه شو حل، بیا
د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مرین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څو وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفخانه ته، داسې خونه کېږي شفخانه کې هم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله ولې زموږ عمده عامل چې ده په شفخانه کې د ډاکتر کمبود ده. موږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودات ده، یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې د پانتول کې، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب، زدران زبرت تاسو تر اعظم. ملالی رحیم فیضی صاحب، په کور کې د کوچنی زیږول ورسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي، آیا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه، او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شزو تداوی وکړي؟
مننه کوم، د مریم خدای د پیټه شزات نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کیږي. او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی، مثلا یا شدیده پریکلاسیا ولري یا اکلاسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی یو ډېر شدید عمل دا غره دي، خو کابل کې خصوصا زمون پرختون کې ډاکټر صاحبانه مشته، ترنه ډاکټر صاحبانه مشته، او وسایل هغه وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته، یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم، هغه متات چې په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمختللي وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی، او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلي هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک، خو مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي سه د زر دا خصوصا دا مرکزی شه روختونو تنظیم ورسوي، ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه د ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي، او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته فعال کړي؟
بله بله، وینټیلیټرونه
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفاً تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي، او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي؟
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده، په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي
یعنی باید تیم ټول آماده وي، هم د جری تیم باید آماده وي، هم د نسوی تیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د نسوی تیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري، او دوی نو تقریبا 2-3 په بعد نوکری ورکي، یعنی په یو شپه باندې صدرته نسوی تیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکي. یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو، او ډیر مهمه ده په دې چې که انستیزي مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی سره وکړو. او امبولانس شته انشاءالله، زه خپله مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو ماسه ده چې ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي، د مونږ روغتونو نیولی. نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډیر مهمه ده، او داسې مریضان چې ډیر په بیا بد حالت کې پرته وي دوی سره کومه کوي، هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلم چې نور دته پرابلمونه هم حل شي.
ډاکټر صاحب نصری نور یا خل، تاسو به بل پښتنه وکړم، تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که د انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده، ولغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن اینه چی دغه لپاره دا یو کیم په غاړه نه لري. په شفاخانه کې څو کیم لري چې هغه کدی داخلی ډاکټر ده، جرایی ده، د نسایی ولادی ډاکټر ده، انستیزی ده، ماشومانو ډاکټر ده، مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحیح سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم، په دې لچ تاسو برته شایست ساسو ریډم ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم د کندهار نه می تماس نیولې دي، ستاسو میلمنو سم دا پښتنې دي دی په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې اند په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی کېږي، دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسې کلینیکانو ته دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک څه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانه ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ خوندو ته پرمختګ وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښود. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل، دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي؟
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ته چې د امبولانس خدمات ټول ناروغانو ته هغه پیشکش کوي، او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانه ته، هماغه ځای چې د ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانه ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
فایزی صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید یي؟
بله دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحی په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي او نور د کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او وی نشي کولی په یو کلینیک دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کیږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم، یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي، دوی سره کومک کوي. او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کیږي پایتخت، یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روغتون ته، مثلا یا ملالۍ ده یا ربیع بلخي شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سل دو بستر روغتون ده یا دلته راځي. منتها د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي، اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، سي نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه بیایو، یعنی هغه وخت چې د ولادت په وخت کې وي هغه وزن نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نخواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحي سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې څه کلینیک وي او د دې رجدهي باید په سره خم سیستم، یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي، یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ می د ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وسي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټيږي او ښځې او میندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم
سي جوړ. موږ د درو سر ملمنو مرالي رحیم فیضی صاحب څخه، نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
د کشالو په خار کې ژوند کشاله ون کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو خر
شوي لشهيدانو لشهيدانو دكي أديري خرص شولي انقلابو نخرص شولي دير تاريخو نخرص شولي دير قلمو شول دیر کتابو نا خرد شول قوم پرستان خرد شول ہم کام ریڈان خرد شول دک شالو
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio